السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه یې د زما حق دی خپرونې ته ځانګړې شوې. پرون درته په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری اجانس ته ویلي چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تر اوسه 1.6 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران اخراج شوي. احمدی همداراز وویل هغه اتباع چې له هېواده ایستل شوي د افغان اتباعو له عمومي شمېر څخه کمیږي. که 1.6 میلیونه ایستل شوي کسان د 6.9 میلیونه افغان اتباعو له شمېر څخه منفي کړو، نو شاوخوا 4.5 میلیونه افغان اتباع په هېواد کې پاتې کېږي. البته دا شمېر ثابت نه دی، ځکه چې له ټولو پولو غیر قانوني تګ راتګ شته او شاوخوا 400 تر 500 زره پورې افغان اتباع د تګ راتګ په حال کې دي. هغه ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې ایران ته د بې اسناد افغان کډوالو بیرته ورتګ هم زیات شوی. بلورته د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د سپاهی پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قدس قرارګاه د عامه اړیکو له قبل راپور ورکړی چې تیره شپه د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال د زاهدان فرج پر لاره د فرج ولسوالۍ د تلاشۍ په یوه پوسته کې 3 پولیس او 1 ملکي وګړی وژل شوي دي. د راپور له مخې د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو پلټنې پیل کړي. تر دې وړاندې د حلواش په نوم سیمه ییزې رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان ولایت خبرونه پوښښوي راپور ورکړی و چې په دې نښته کې د استخباراتو وزارت 2 کارکوونکي او 2 پولیس وژل شوي دي. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی و. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سې شنبې په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیالوژي وه. هغه ایدیالوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې د ډلیزې وجنو لپاره چمتووالی نیولی و. هغه ټینګار وکړ چې د استرالیا حکومت له یهود دښمنۍ سره د مبارزې لپاره روښانه هدف لري او هر هغه څه به وکړي چې په وسې پوره وي. دا برید د یکشنبې په ماښام د یهودي اختر یا هنوکا د پیل مراسمو سره هممهاله او د څه باندې 1000 کسانو د حضور پر مهال وشو. د شاوخوا 10 دقیقو ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. بل ورته په استرالیا کې احمد الاحمد ته چې د سیدنی د برید یو عامل بې وسلې کړی و نږدې 1.5 میلیون ډالر ټول شوي دي. د سیدنی د بوندای ساحل د ترهګریز برید پر مهال احمد الاحمد یو له 2 بریدګرو بې وسلې کړ او د دې زړور اقدام په ټوله نړۍ کې وستایل شو. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې له خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیې له مخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې د دوشنبې په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو په خوندي کولو به عمده تمرکز ولري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د اسما حق پروګرام ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو پس بل اختر کلی کو. د افغانستان د خزو لپاره ولسی محکمه د طالبانو د حکومت ګڼ مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبان حکومت روسه د دې حکم په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د ملګرو ملتونو چارواکو د حکم تایید او ورڅخه هرکلی کړی. د افغان ښځو لپاره ولسی محکمې په افغانستان کې د ښځو انجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جک پوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 14 په هالند کې جوړه شوې وه دایمي منشي جیانا تګونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې شوو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له مژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یوه برخه ده. نوموړي ویل د طالبانو مشر، د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج اوقاف وزیر، د امر بالمعروف وزیر، قضی والقضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2008 کال راهیسې د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړي ډول د اساسنامې د اومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درد شوو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي موادو کې د افغانستان د ژمنو په نقص تورن کړل. وړاندې په دغې حکم کې نور جزئیات هم راغلي چې د خپرونې په جریان کې به درسره شریک کړو. خو نن په ټوله کې په خپرونې کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دا پریکړه څومره به عملي وي او آیا دا داسې بڼه لري چې په جبري توګه په نړیواله کچه په طالبانو باندې تطبیق شي او که نه، د دغې محکمې راتلونکی اقدام به څه وي، څومره په طالبانو باندې دغه پریکړه فشار راوړلی شي، افغان ښځو په دې برخه کې څومره مبارزه وکړه چې بالاخره دغه ولسي محکمه جوړه شوه او د افغان ښځو په ګټه باندې په ګټه او د دوی په بریا باندې پریکړه وکړه. نن په خبرونه کې هم دغه پوښتنې له قدرمنو ملمنو پوښتو. په خبرونه کې سره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي او له زده کړو راګرځول شوي محصله نهاریه وسریا خان او بریا سواکدي داسې ټولې قدرمنې خبرونې ته ستړي مشي په خیر راغلي. نظیفه جانې، له تاسې به یې را پیل کړم. فکر کوم تاسې د ولسي محکمې یو له ګډونوالو څخه وی او دغه تېره ورځ چې د اسپانیې د بهرنیو چارو وزارت په مادرید کې کومه ناسته جوړه شوې وه، هغه هم د افغان ښځو په بریا پای ته ورسېده، په دې کې مو هم ګډون کړی و. د دغې محکمې په اړه که راته په پیل کې لږ ووایاست، محکمه خو وړاندې جوړه شوې وه او دغه حکم یې څو ورځې مخکې راغی. په دغې محکمه کې د افغان ښځو غږ لکه څنګه چې اړتیا وه واورېدل شو او دغه کوم حکم چې شوی ده، کومه فیصله چې شوی ده، افغان ښځې ترې راضي دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. زه باید د دې یادونه وکړم چې زه د دې محکمې ویان دیمه او همدارنګه د اچ آر دی پلس غړي چې یو د هغه نهادونو څخه دی چې د دې محکمې په برگزار کولو کې نقش درلود او څلور هغه نهادونه چې زموږ د نهاد په شمول باندې چې چار دی پلس دی، آر دو دی، ډرافټس دی، همدارنګه رواداری ده، دا څلور هغه نهادونه وو چې د دې محکمې د برگزار کولو په خاطر باندې اقدام وکړ. په لومړي سر کې کله چې موږ خبري وکړلې د اکتوبر نه مخکې، په دې باندې موږ خبري کولې چې څنګه کولای شو د خلکو محکمه موږ برگزار کړو، د دې لپاره چې د افغانستان د نه نمونه یو، نو په تبعید کې دا څنګه ممکن دی، ځکه دایمي محکمه د خلکو محکمه د خلکو لخوا ترسره کیږي. نو بیا دغه نتیجې ته ورسېدو چې د دې محکمې د برگزار کولو په خاطر باندې د خلکو دایمي محکمه چې په مادرید کې موقعیت لري هغوی سره تماس ونیسو. کله چې هغوی سره موږ تماس ونیول او دا پروسه مورته تشریح کړله، خوشبختانه چې هغوی دا ومنل او پروسه دومره مختلفه چې زموږ سرانوالان په دې باندې موافق شول چې اتهامنامه د طالبانو لپاره ولیکي چې طالبان د جنسیت پر مبنا باندې کوم تبعیض چې د افغانستان د میرمنو اړوند باندې کوي هغه اتهامنامه جوړه سوه او دایمي محکمې ته ولیږل سوه. دایمي محکمه دا اتهامنامه طالبانو ته ولیږل چې تاسو راسي په دغه تاریخونو باندې د خلکو د محکمه برگزاره کیږي په مادرید کې، تاسو دا خپل ځان څخه دفاع وکړئ چې متاسفانه د طالبان څخه موږ هیڅ نوی جواب ترلاسه نه کړ او طالبان د دې لپاره چې پوهېدل چې په دغه محکمه کې موږ مسلمان قاضي هم لرو او د اسلام له نظره هم په دغه جنسیتي توپیرونو او تبعیضونو او هغه جرایم چې طالبان یې ترسره کوي بس کیږي، نو متاسفانه دوی حاضر نشول محکمې ته. لیکن بیا هم قاضیان او دایمي محکمه په دې نتیجه باندې ورسېدل چې موږ باید د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې د خلکو دایمي محکمه، د خلکو مردومي محکمه ترسره کړو. کله چې موږ دا محکمه ترسره کړل، شاهدان راغلل هم په حضوري شکل باندې او هم د افغانستان څخه په آنلاین شکل باندې خپل شهادت یې وړاندې کړل چې د افغانستان مبارز میرمنې وي، او هلته قاضیان فیصله ونه کړه د دې لپاره چې دغه پروسه او د شاهدانو شهادت او اتهام نامه په مکمل شکل سره ارزیابی سي وخت نیو نو بل اخره مش په هالند کې د هيك په شار کې د محکمه پریکړه غونډه چې د دسمبر په 11 باندې و تر سره کړل. په دغه غونډه کې د دې محکمه قاضیان خپل پریکړه لیک اعلان کړ او دغه نتیجې ته ورسیدل چې د طالبانو مهم کسان چې تاسو معلوم ده خپل د هیبت الله خونزاده څخه شروع کیږي، بیا د سراج الدین حقانی، ملا محمد عمر، عبدالغنی برادر او همدارنګي نور محمد ثاقب، محمد خالد حنفی، عبدالحکیم حقانی، حبیب الله آغا او عبدالحق وسیق. دا هغه کسان دي چې په دې محکمه کې د دوی څخه نوم یوړل شو او دغه نتیجې ته د محکمه ورسېدل او قاضیان چې دوی جنسیتي سرکوب کوي، د جنسیت پر مبنا باندې تبعیض او زورونه او زپونه کوي د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې. یو خبره بل مهم ده چې زه یاد کوم، دغه مردمی محکمه اجرایی صلاحیت متاسفانه چې نه لري، لیکن هغه محاکم لکه آی سی سی او آی سی جی او نور هغه پروسی چې اجرایی صلاحیتونه لري کولای سي نه دا چې د دې محکمې د فیصلې په اساس حکم ورکړي، بلکې کولای سي هغه مدارک، شواهد او مستندات چې موږ یې لرو یا دغه مردمی محکمه یې لري د دوی څخه په خپل قضایاو کې دې استفاده وکړي. لیکن د دغه محکمې د فیصلې په اساس باندې دوی حکم نشي ورکولای.
اغلی جلالی، څنګه په نور محکمو کې له دې استفاده وکړي؟ یعنی دغه وزیر چې په افغانستان کې د مثال په توګه راوړي یا بل څه ډول ده؟
نه، ګوري آی سی سی هغه جرایم مخې ته وړي یا هغه قضایا دوی مخې ته وړي چې یو کس مثلا په فردي شکل یا افرادو چې کوم جنایت کړی وي. مثلا تاسو خبر یاست چې آی سی سی یو موده مخکې د ملا هیبت الله او د قاضیانو د قاضیو د او بخې د طالبانو د قاضیو القضات د نیونی امر ورکړل او هغه هم یو دوسیه و چې په آی سی سی کې خلاصه شوی و. لیکن آی سی سی بیا اجرایوي قضایي صلاحیت تر یو اندازې پورې لري. مثلا حکم یې صادر کړ چې دا افراد کچې ته د افغانستان څخه بهر وځي باید دستگیر سی یا ارست سی، یا هم کچې ته پراتلون کې کې البته دا به ډیر وخت ونیسي ځکه چې طالبان سفر نه کوي، یا ممکن کچې ته د یو قوت پیدا سی پراتلون کې چې د افغانستان د نن یو د زمينه سازي سی، چې هغه هیوادونه چې د آی سی سی غړي توب لري هغه وکولای سي دغه د دوی د ارست کېدو په خاطر باندې زمينه مسایله کې نو هغه به ارست کیږي. همدا رقم کچې ته آی سی سی د طالبانو د امدی کسانو اړوند کوم بل دوسیه خلاص کی نو هغه بیا کولای سي دغه شهادتونو څخه استفاده وکړي. دغه مواد چې مونږ لرو یا دغه اسناد چې مونږ لرو، دغه فیصله چې مونږ کړی دی یا زموږ قاضیانو کړی دی، د دې څخه دوی استفاده وکړي. او یا هم مثلا آی سی جی، هغوی بیا د آی سی سی څخه متفاوت کار کوي. مثلا آی سی جی هغه قضایا مخې ته وړي چې هغه هلته فردي جرایم نه څېړل کیږي، بلکې هیوادونه دي چې دوی کولای سي د افغانستان په خاطر باندې یو قضیه خلاص کړي. مثلا یو موده مخکې هم ځینې هیوادونه دغه پریکړه کړې وو لکه جرمني، هالند، کاناډا، استرالیا او ځینې نور هیوادونه چې د طالبانو په هکله باندې او د په افغانستان کې د هوسنۍ کوم نظام چې دی دوسیه خلاص کی. په هغه سی پروسو کې د دغه موادو څخه استفاده کیدلای شي، نه د حکم په خاطر باندې بلکې من هیل د مدارک، مستند او شواهد په خاطر باندې. یا هم هغه کولای شي چې زمون څخه وغوړي یا هغه شاهدان چې زمون دایمي د خلکو محکمه کې شهادت ورکړي د دوی څخه وغوړي چې راشي دوباره شهادت ورکړي، یا مثلا کوم اسناد چې مش پروسس کړی دي دغه اسناد څخه استفاده وکړي. او په د محاکمو څخه را پدې خو هغه نړیوال ادارات چې په دې برخه کې دادخواهي په برخه کې یا حق غوښتنې په برخه کې کار کوي، موږ کولای شو په مستقیم ډول باندې د دغه پریکړه لیک څخه استفاده وکړو. زه تاسو ته مثال وایم، البته راتلونکي ګامونو باندې به وروسته خبرې وکړو، لیکن که چیرته موږ په هر هیواد کې او یا هم د هر نړیوال ارګنایزیشن سره حق غوښتنه کوو یا دادخواهي کوو، د دې محکمې د اصلي موادو څخه موږ استفاده کولای شو.
اخلی جلالی دلته بل پختن رته پیدا شو د شاهدانو یادونه مو وکړه په افغانستان کې په دیرستیو کې په دوزریو وش کې چې ترازونه وشول او افغانین چونی سړکونه تر وته لې ډېرې زندانونه ته واچول شوې. آیا په دغه اعترافونو کې دغه شهادتونو کې د جنسی تیری یا ورته زورونو کم شهادت وو کنه او د دې موضوع په اړه تکوه یاست چې په افغانستان کې کلونو راهیسې دغه موضوع ډیر نه دی راپورته شوی دا پریکړه چې اوس شوې ده څومره افغاني ښځې ترې خوشاله دي بخصوص هغوی چې فعالان دي په دې برخه کې کار کوي؟
بله مننه کوم. فقط یو خبره زه باید وکم چې بله د جنسی اذیت او آزار په حق لاندې په دې محکمه کې خبري وشولې او زموږ یو تند شاهدانو څخه البته زه دقیقا نه پوهیږم چې د پالیسی مطابق زه څومره حق لرم چې دا غي نوم یادوري وکم ګرچې هغه خپل پختل ټولنیز رسنوي کې دا نشر کړی دی او خبري کوي لیکن زه د اوس لپاره نوم نه اخلم لیکن وروسته کولای شم چې تاسو ریفرنس درکم او کچیرته دا غوښته خطه چې پوښتنه کوي یا من هیڅ د منبع دا غوښته ټولنیز شبکو څخه هم استفاده کولای شي منتها موږ د زورونی د جنسي زورونی شهادت هم درلودل خصوصا هغه مېرمنې چې په افغانستان کې زنداني شوی وي هم دا رقم وهلو ټکول وو شکنجه وو مثلا ارست کېدل وو سر به خدانه ارست کېدل چې پرته له دې چې دوی ته احوال ورکړل شي دوی ارست شوی دي او ریاست چل یا ریاست نواد او یا هم امنیت ملي یا زندانونو ته وړل شوی دي او متاسفانه چې ستاسو سوال پکې جواب کوم د جنسي تیری او جنسي زورونی موضوع هم مشکل شه درلودله. بل خبره دا ده چې د دې محکمې څخه څومره د افغانستان میرمنې هرکلی کړی دي او یا هم د هغوی هغه سورته وایي عکس العمل شی وو موږ خوشبختانه چې دا د ګرچې د افغانستان لپاره یو بل ځل هم د خلکو محکمه جوړه شوې وه لیکن د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې دا اولنی ځل وو او هغه خبرې په دې محکمه کې وسولې چې خپل افغان میرمنې پکې نقش درلودلې په مستقیم شکل باندې یعنی زه نظیفه جلالی د افغانستان د میرمنو سعیده چې نماینده یم لیکن دا غوی په نمائندگی ما خبره نه دا کړی خپل هغه کس چې مثلا تر زورونی لاندې و یا هغه کس چې خپل قربانی شوی ده هغه خپل راغلی ده د قاضي په وړاندې درېدلې ده او شهادت یې ورکړی او دا ډیر اهمیت لري ځکه د نور میرمنو لپاره لار خلاصوي. دا خو یو محکمه وو یو موضوع موږ راوښتل ممکن نهادونه یا زموږ نهاد یا نور نهادونه موږ نه غواړو چې په نورو مسایلو کې چې د میرمنو اړوندې د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د خلکو اړوندې دوی وکولای شي محاکم برگزاره کړي نه یو محکمه په لسهاو په سلهاو محاکم ځکه په افغانستان کې متاسفانه هم په تیرو شلو کلونو کې او هم دغه څلور کاله د طالبانو کې موږ متفاوت جرایم لرو چې اصلا نه دي تیرل شوي اصلا د یو زورواست څخه پوښتنه نه ده شوي چې تا څو نفر وژلي دي تا په افغانستان کې څه کړی دی کوم خیانت دې کړی کوم فسق او فساد تاسو کړی نو دا یو آگاهی دهی هم و دا د افغانستان د میرمنو لپاره نور جرأت ورکول هم و او ان شاء الله چې پراتلون کې ګمو باندې کچې ته وخت خبرې وکړو زه بیا تاسو وایم چې دغه ارزښت په نظر کې نیولو څخه موږ څنګه کولای شو چې پراتلون کې ځینې استفاده وکړو.
حتمان بیرته تاسو سره ګرځم بریا جان ډیره په تمه پات شو تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې غلی جلالی یادونه وکړه په افغانستان بهر افغان خوځو هغه چې په افغانستان کې د نن نوی په دغه تیرو کلونو کې زحمتونه باسلې دي او بل اخر دغه ولسی محکمې د افغان خوځو په برخلیک باندې کتام اجرایی بڼه لري خو پریکړه شوې ده او طالب چارواکي پکې تورن پیژندل شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې هستئ له زده کړو راګرځول شوي یاستئ څومره هیلمند دغه محکمې ته پریکړو ته یو دغه پرمختګ چې پروسیو کې د افغان ښځو د کار او د دغه تکلیفونو له کبله رامنځته شوی دی تاسو هیلمند یاست چې وبه کولی شي بیرته پوهنتونونو ته ستنې شي یا ښوونځیو ته نجونې لاړې شي؟ مهرباني و موږ ستاسو غږ لرو.
پدې د بخښنې سره اواز مو کاته وکړ چې په تخنیکي مشکل دی که چې تاسو زلې په بخښنې سره مخکل سوال
بریا جان زما پوښتنه دا ده چې ته څومره هیله مند دی دغه محکمه یا دغه ولسی محکمه چې کومه پریکړه کړې ده پر بنسټ به ته وتوانې کې بیرته پانتون ته ستنه شي خپل غنی می پاتې زده کړو ته ادامه ورکړې وکنه ستا هیله مندي څومره ده؟
ډېره زیاته مننه ډېر زیاته مننه تاسو نه بلالي خورنا لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نن سبا کې داسې محکمه فتوی د اول ځل لپاره د افغان میرمنو په ارتباط د هغوی حقوق په ارتباط د هغوی د مثال لونډې په ارتباط د کار زمینه برابر مثال د هغوی درس او تعلیم په ارتباط لکه څنګه زه خپله داسې یو توپانځي محصله وم چې له پنځه سمستر مې توپانځي وویل خو د متاسفانه چې باندې وروستي وختونه کې هر څه بند شوله محدودیت رامنځته شو بندیز ولګېدل موږ د خپل د افغان میرمنې یا د افغانې نجلۍ په توګه خوشاینده یم خوشاله یم هیله لرم چې دغه محکمه کې کومې خبرې شوي دي کوم تعهدات چې رامنځته شوي دي کوم پریکړې شوي دي انشاءالله چې عملي شي یو نظري بڼه ده یو خبرې دي محکمه ده خو باید هم دو خبرو هم دو ټول پېکو ته مثال دی عمل جمهور او فلسطین لکه څنګه چې مثال زه خوشاله يم په دې پېکو باندې په محکمه باندې هم د تواسه د افغانستان نور انجینر خويندې هم داسې درګونه ډېر انجینر خويندې موږ لرو چې حتی مثال د ورځې سمستر هم غاخره امتحانونه و تاسو به خبره چې دې مثال اصل مانس پر مرګه سمایس تاسو دې د خاصه لپاره پر واقعا زه خوشاله يم ما ته واستم د کسان به نور هم ډېر خوشاله وي خو په وسط کې چې د خپلې محکمې د هرې پولیسي د هر څه چې شوي دي د دې عمل جمهور واغوندي موږ باندې چې کوم بندیزونه لګول شوي دي هغه تعلیم درس په ارتباط د کار او زده کړې په ارتباط د محاسبه د زده کړې په ارتباط هغه ټول ته د عمل جمهور واغوستل شي کسان د اول ځل لپاره په افغانستان کې د افغانستان د ښځو په ارتباط داسې یو محکمه رامنځته کړل تر څو داسې نور شي موږ هیله من یو چې نور هم داسې څه رامنځته شي داسې محکمې جوړې شي او تاسیا لرو د افغانستان ځوانه ټولنه په خاصه ډول طبقه او ناس ډېرو ته اړتیا لري داسې محکمو ته چې په پراخ کچه ونیول شي جوړې شي او عملي شي زه ډېر خوشحاله یم هیله من یم انشاءالله هغه په کتو سره چې دا هر څه عملي شي ما ته ورته نورې خویندې هم خوشحاله دي خو چې طالبان مثال په توګه شنو ور دي چې کړې دي مثال د مستوا وعده را کړې دي دا څه ونه لکه مثال تکرار نه کیږي تاسو ته یو څه
امامه په بخینه سره بریا جن دا بل اغلی جلالي او پښتو چې د پریکړو څومره عملی ده ګټه یې څه ده څومره فشار په طالبان راوړل شي نظیفه جان لته سره
مننه د خورکی غږ می ووري د لډیره خوشاله سومه زمونږ اصلي قهرمانانو تاسو یاستې خصوصا هغه خويندې چې د افغانستان د نن ژوند کوي او زما دغه تریبیون د لارې څخه دغه خويندو څخه دا هيله ده چې تاسو هیڅ کله لطفا خپل هيله د لاس مو ورکوي په دې چې دا نه ده چې مونږ دلته خارج کې لوی سی وی یو یا د اروپا څخه یو کچې ته هم دغه څلور کاله د وطن څخه لري اصلا په آرام باندې مونږ حتی خوب نه دی کړی لیکن دا مغه وطن بچی استو او تاسو زموږ سره سترګي استي او کوم کار چې مونږ کوو یوازې د ځان لپاره نه بلکې د هر افغان میرمنې په خاطر باندې کوو او زه هیله لرم چې موږ هغې اقل زموږ هم کوم خاص شخصي دښمنۍ د چا سره نشته دی فقط چې همدومره مبارزه کوو د دې لپاره چې د افغانستان میرمنې خپل اساسي حقوق ته ورسیږي اوس راځو دې ته چې دغه محکمه به آیا نتیجه ورکی آیا موږ به د تغییر په خاطر باندې هیله مندي ولرو او کويونه لرو بالکل پرته له شک مبارزه داسې نه ده چې په درې ورځو کې یا په څلور ورځو کې یا په څلور کلونو کې موږ نتیجه واخلو هم دا وسم چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شي هم دا وسم چې دوی نور هیوادو ته سفر نسی کولای دا په دې معنی باندې چې د افغانستان د میرمنو د مبارزو نتیجه وا او زه هیله لرم چې هداقل د طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشارونه نور هم دي سي دا چې ځینې هیوادونه خپل تعامل د طالبانو سره ساتلی دي دا هم په دې معنی نه ده چې هغه هیوادونه په طالبانو باندې باور لري بلکې هغه خپل سیاسي ډیپلوماټیک اصول مطابق د دې لپاره چې خپل د هیواد منفعت په خاطر باندې فکر کوي نه د طالبانو پر رقم باندې چې نه د افغانستان خلک دوی ته مهم دي نه د افغانستان میرمنو ته دوی د انسان په سترګه ګوري او نه د افغانستان خارجي ډیپلوماټیک روابط دوی لپاره مهم دي او حتی د افغانستان اقتصاد هم دوی لپاره مهم نه ده نو پاندې خاطر باندې زه هیله لرم چې هداقل موږ وکولای شو اوس دا محکمه زموږ یو اکټیویټي و زموږ یو فعالیت و زموږ یو کوچنۍ مبارزه او بلکې اصلي مبارزه اوس شروع شو اوس موږ کولای شو دغه اسناد راواخلو ټول ځوانان موږ نشر کړی دي ټول ځوانان چې کچې ته د افغانستان څخه بهر ما ژغوري تاسو چې پاور اروپایي هیواد کې یاستئ دغه فیصله نامه تاسو واخلئ لاړ سئ د هغه هیواد د پارلمنټریانو سره تاسو وګورئ، د پارلمان د غړو سره وګورئ، د خلکو سره وګورئ، د محصلینو سره وګورئ، کوشش وکړئ هلته تاسو حق غوښتنه وکړئ او هغوی ته ووایئ چې خپل دولتونو باندې فشار راوړي. د هغې دولتونه په هیومن رایټس کانسل کې او یا هم په شورای په یونایټډ نیشن کې، په سازمان ملل متحد کې، په نړیوال آی سی سی کې، په آی سی جی کې هغوی غړیتوب لري، د مختلف نړیوالو کنوانسیونو غړیتوب لري. د هغوی د لارې څخه هغوی کولی سي چې فشار راوړي په طالبانو باندې. د ډیپلوماتیک فشارونه باید په طالبانو باندې واضح کړي تر هغه وخته پورې چې طالبان غاړه کیږي چې د افغانستان میرمنې حداقل انسان دي، هغه حقوق چې خدای ورکړی دی، رسول ورکړی دی، اسلام ورکړی دی، هغه حقوق څخه دوی باید برخمن سي. نو موږ د تغییر په خاطر باندې افغانستان یو داسې تاریخ لري چې فراز و نشیب ډیر زیات لري، ډیر زیات کته او پورته ورځې مونږ او تاسو لیدلی دي، کله موبایلي لیدي، کله مو چا خبره مبارزه ګټلې ده، خو هیڅکله مونږ میدان نه دی پریښی. او په افغانستان کې حتی تاریخي بریاوو کې د افغانستان میرمنې لاس لري. نو زه هیله لرم چې دا ځل هم که چېرته طالبان بله لاره نه لري، یا مجبور ده چې خپل ایدیالوژي له منځه یوسي، یا مجبور ده چې د افغانستان د میرمنو حقوقو ته غاړه کیږدي، یا به دوی نهایت څو کاله نور ووسي. بالاخره مجبور دي، ځکه په ظلم او استبداد باندې حکومتونه، حاکمیتونه، دوی خو د حقوقي لحاظه حکومت نه سو ورته ویلی، حاکمیت کوي په افغانستان باندې، یعنی استبدادي حاکمیت هم تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي، بالاخره دوی له منځه تللی.
ستاسې په باور باندې اغلې جلالي دغه پرېکړه چې اوس شوې ده، او په نورو اسنادو کې، په نورو محاکمو کې د دې اسناد نه ګټه اخیستل کېدلی شي، څه ډول فشار به په طالبانو راوړي؟
حداقل اول خو فشار همدا دی چې تر ټولو لوی فشار چې تر اوسه پورې راوستل سوی هم ده چې دوی په رسمیت باندې نه دي پیژندل سوي. دوهم فشار باید دای چې هغه کومکونه یا مرستې چې افغانستان ته ځي باید قید و شرط ولري. په همدې محکمه کې کله چې قاضیانو خپل پریکړه اعلانوله، مثلا غزال حارث چې افغان قاضي ده، او په دې ځای کې یو ډیر خالیدی نقطې ته اشاره وکړله، هغې وویل چې که چېرته طالبانو سره تعامل کېږي یا اقتصادي تعامل کېږي یا هر بل هر نوع کار چې د طالب سره کېږي، که چېرته قید و شرط هلته موجود نه وي، ډېر خطرناکه تمامېدلی سي. او دا عادي خبره نه ده، دا ډېره جدي او عمیق او ډیپ نقطه ده چې هغې ورته یادواري وکړله. نو حداقل دغه بشر دوستانه مرستې چې افغانستان ته ځي باید قید و شرط ولري. مثلا څنګه قید و شرط؟ حداقل کیدای شي د ارزیابي او نظارت یو میکانیزم ایجاد سي، د اکاونټیبیلیټي یا جواب ورکونې یا ځواب ورکونې یو میکانیزم باید ایجاد سي. طالبان چې هر جرم کوي نن څوک نه ده چې نشته چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي، هغوی باید خلک ته جواب ووایي، هغوی باید نظام ته جواب ووایي، هغوی باید نړیوال کنوینسیونونو ته چې افغانستان یې وضعیت لري، ممبرشپ یې لري، هغوی ته باید جواب ووایي. افغانستان باید شاتګ ونه کړي، افغانستان ورځ په ورځ باندې باید پرمختګ وکړي. موږ په کوم اثر کې قرار لرو؟ لیکن نن په افغانستان کې د افغانستان میرمنې حتی د آزاد تنفس د حق څخه هم محروم دي، او دا ممکنه نه ده چې په دې شکل باندې مخته ولاړ سي. نو زه هیله لرم چې حداقل په افغانستان کې که بل هر کار کېږي که نه کېږي، دغه درې کار حتما باید وسی. اول دا چې د اکاونټیبیلیټي میکانیزم چې اډاپټ هم سوله، او دا هم د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د مبارزو خلکو نه د مبارزې نتیجه، او چې سازمان ملل متحد بالاخره دغه نتیجې ته ورسېدل چې حداقل دومره ومنل چې هو د افغانستان په خاطر باندې باید د ځواب ورکونې میکانیزم جوړ سي. تر اوسه نه دی جوړ سوی، لیکن هغوی حداقل دغه نتیجې ته ورسېدل چې دا کار باید وشي، او موږ کار کوو چې دا باید جوړ هم سي، او دا باید په افغانستان باندې تطبیق هم سي. دوهمه خبره دا ده چې هر کار چې نن په افغانستان کې کیږي، دا موږ منو چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري، لیکن باید قید و شرط هلته موجود ووسی. هر کار چې کیږي، که طالب ځان شوروي هم، هلته افغانستان د طالب شخصي کور نه دی، افغانستان د ټول افغانانو کور دی، ټول اقوام پکې حق لري، ټول اقلیتونه پکې حق لري، د افغانستان میرمنې پکې حق لري، او د افغانستان میرمنې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، او دوی نسی کولی چې د افغانستان نیمایي قشر کاملا دوی لمنځه یوسي یا نور اقوام دوی په نظر کې ونه نیسي، نو حد اقل د دغه تغییرونو په خاطر باندې عاجل اقداماتو ته ضرورت شته دی، او موږ د دې لپاره کار کوو او ورته هیله من یو.
ډېره زیاته مننه کور د ودان د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالي وه. نظیفه جان ډېره مننه، موږ پریکړه کړې وه چې په لومړۍ اوله برخه کې به راسره یې کور د ودان له وخت نه دی چې راغلي راسره ګډون دې وکړل. تاسو سره به خدای پامان
وکړو. سلامت اوسئ، خدای پامان.
خدای پامان مو. بریا جان تاسو خو راسره یاستئ، که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې نظیفه جان یې وویلې، هیله مندي په دې برخه کې ډېره ده او ځینې اقداماتو ته اشاره وکړه چې په راتلونکي کې به د دغې محکمې لخوا ترسره کیږي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دې محکمې پریکړې ته او عملي کېدو ته یې خوشبین یاستئ، هیله مند یاستئ. خو د